ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې د سر موضوع د بلوچستان په لک پاس کې په د بلوچستان نېشنل ګوند په مشر سردار اختر منګل هغه لاریون سره نږدې خودکشه دماکه وا چې پکې سزیان نه دی اوریدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. کړومبې خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سرټکی. پولیس وای په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې او قبایلي دلو لپاره اضافي پرمختیایي فنډونه منظور کړي. د ازادي اروپا رادیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی. پولیس او ځایي کسانو رسنو ته ویلي چې د مستون لوک پاس سیمې ته نږدې د لاریون په امنیت ساتلو ګمارل شو رداکارو له یو مشکوک کس څخه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه خو هغه چاودنه وکړه. کسو هم د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین رسنو ته ویلي چې په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی رسیدلی خو د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ ثناءالله بلوس مشال لیډیو ته وویل چې د لاریون دوه برسیرن ټپی شوی. دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ د مارچ په 28مه له وټ سره څخه پیل شوی لاریون د کوټې په لور روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د بلوس یکجهتۍ کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوسه، سیمیدین بلوس او نورو نیول شوو کسان دې خوشي کړل شي. سردار اختر منګل بیګا د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورته ټولې لارې تړلې دي او ډزې پرې کړې دي. ده وویل چې دا رویه به دوی له خپلو غوښتنو پر شا نه کړي.
موږ دا پریکړه کړې چې نن شپه بدلتا په سړک کیمپ ولګو او په هغې کې به تیر کړو او د هر ضلع غړې دې د خپلو خلکو لپاره دلته کیمپونه ولګوي. سبا به موږ رسنیو سره خبرې کوو او بیا به پر مخ کې ځو.
بلخوا د بلوچستان حکومت تر اوسه د اختر منګل د سرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي خو د مارچ په 28مه د صوبایي حکومت ویان شاهدرین په خبري غونډه کې وویل چې د بلوچستان د امنیتي حالاتو د خرابېدو له امله حکومت د قانون 144مه دفعه عملي کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده. د مارچ په 28مه د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پیښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د روانو پرمختیایي منصوبو لپاره د 3.3 اربه اضافي روپو منظوري ورکړل شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د قبایلي دلو د ترقۍ لپاره د 1095 میلیون روپو منظوري هم ورکړل شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه د فنډونو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترکیاتی کارونه زر تر دره سر تر سول دی. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي د مارچ په 28مه وسلوالو په اعظم ورسک سیمه کې د صحت څانګې یو کارکوونکی یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر په ډزو وژلی. د اعظم ورسک تاړې مشر عالمگیر مسجد مشال لیلو ته وویل چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې دا چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې وخت پر وخت ګرځبندیز او د قانون د 144مې دفعې لګېدو ورته مشکلات پیدا کړي دي. د سیمې اوسیدونکو د مارچ په 28مه مشال لیلو ته وویل چې په برا او کوز جنوبي وزیرستان کې انتظامیه کرفیو لګوي چې له امله یې د روژې په میاشت کې او د اختر په رانږدې کېدو سره دوی ته ډېر تکلیفونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان مشال لیډیو ته وویل چې د امنیت له پلوه کرفیو لګول ډېر ضروري وي. د ازادي اروپا ریډیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. د ازادي اروپا ریډیو د مارچ په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف به تر هغه وخت خپلې مقدمې ته دوام ورکوي چې د کانګرس لخوا ورته تصویب شوی فنډونه بیرته جاري شوي نه وي. د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یو خپلواک او وفاقي اداره ده چې د ازادي اروپا ریډیو په ګډون د عامه خدماتو رسنیز شبکې ساري. د ادارې د مارچ په 15مه د ازادي اروپا ریډیو لپاره د کانګرس ځانګړي شوي فنډ ختمولو اعلان کړی. د آزاد اروپا راډیو د مارچ په 28مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې دوی له یو ایس ای جی ایم څخه د رسمي تایید په تمه دي چې مرسته به ورته بحاله شي، خو د مارچ په 28مه یې په نوي بیان کې ویلي چې هغه فنډ لا نه دی ورکړل شوی. د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم لا په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا فنډ به کله جاری کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، نیوزیلند د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 اویا منډو ماتې ورکړه. بیګا په ترسره شوې لوبه کې نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی او د 9 لوبغاړو په سر یې 340 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټوله لوبډله په 45 اوور کې د 221 اویا منډو له جوړولو سره آؤټ شول. د 3 ورځنیو لوبو دویمه هغه به د اپریل پر 2مه او دریمه به د اپریل په 15مه ترسره کیږي. تر دې قربا وړاندې نیوزیلند د 15 ورځو لوبو په لړۍ کې پاکستان ته په 1 ماتې ورکړې وه. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د بلوچستان د مستونګ په لوک پاس سیمه کې د بلوچ نېشنل ګوند د لاریون پر مهال ځانمرګي برید شوی دی. د دې حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ په کوز جنوبي وزیرستان کې یو میډیکل ټیکنیشن وژل شوی. د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د رمضان پیکج په نامه باندې خلکو ته مرستې ورکړې دي، خو اپوزیشن وایي چې دا ټولې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو لای ورکړي.
کمنګریتا د پی ټی آی ورکر پیکج وایو نو بد بنئ، ځکه چې د لپاره دیو کم پالیسی یا میکانیزم نو جوړ کله.
د پرمختیایي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت فنډونه جاری کړي، خو یو روډ پکړه پکې عمده سي پاتې.
دا تقریبا 4 کاله وشو چې د کړپی روډ اوس منګه خراب دی او دا د 4 کال نه بدی باندې کار شروع دی.
او د بلوچستان د مستونګ نه نیخ په نیغه حال د پاره خپل همکار سره رابطه کوو چې کلم وصل شو تاسو ته حال درکو. د مشال تر څنګ شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی دا، او مونږه هڅه کوو چې د بلوچستان په مستونګ کې کومه ځانمرګي برید شوې ده دا غي تازه حال نیخ پنی غدر کو. مونږ خپل همکار سره رابطه کوو چې هغه سره وصل شو، خو تر دا مهال پوري د سیګنلو د خرابې او د غلطه کې د انټرنیټ د نه سہولتونو د وجې هغه سره د مونږ رابطه نه وصل کیږي. نو د دې د وجې نه تاسو ته دا راپورټ وړاندې کوو. د خبرونې په هر برخه کې کوم غرابته وصل شو تاسو ته د بلوچستان د مستونګ حال نه خپني غذر کو. دا مهال تاسو پام د خبرونه په لور راګرځوم. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې انتظامی لخوا د روجې په میاشي ګرځبندې لګولو د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې په بره او کوز وزیرستان کې د کرفیو په لګیدو دوی ته شکای سیمینا د اختر لپاره د سودا په کولو کې مشکلات دي. دوی وایي چې د سوردو لپاره د انتظامی لخوا د فیو سلسلو سلوختمه هم لګول شویده. انتظامیه وای چې د اختر ورځې په خیر خیریت تیرېدو په مقصد دغه دفعه لګولې ده. نور حال اشتیاق مسید ناول.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د انتظامیه چارواکي یې د رژې په میاشت کښې په سیمه کښې ګرځبندیز لګوي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سیمې یو اوسیدونکی ویایي: سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمه یو مشر د گرز بندیز په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي:
حکومت پاکستان بار بار دلی شکا وانا لدا کنگورم داغا علاقے اولون دے علاقے کی خرچی لگی چل کی مومنٹ بھی دے گئے پورا دئی روٹی نہ باندھ کو دی مسجدی اپر وزیرستان کی چیما دو اکثر بدوری نہ اسپتالی نہ کسی پدلیر کسوری نہ داغا باندھ دی میز شکا ہے باری نہ بالا رضا کرفی ہوا دی میز پہ شکی چلا دی مسجد دیکھا سورا دی شراونگی او دا کوتا دی بیر لرے لرے علاقے نہ خاضر دری میز
مشال ریڈیو چبسیم اکشے گرز بندی اوپزیل اکشے دفاع یو سل سرور چلویش لگاولے پبارکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پزاوب کشے و ویل
ضروری
دے شکی سیم مشر حمزہ وزیر دے انتظامیہ لطرفات دے اوشتم مارچنا تر پنزم اپریل پرا پا زیلاکشے دے یو سل سلور چلویش دفع لگاولے پا براکشے ویائی
ما دفع 144 دے نفذہ کردی دو بلکل شا خبر دو چی پا علاقہ کے توری شیشے گاڑی او چی کی ما دو فائر گوندے بندیز ملگی دارا خبری خودی ری دے علاقی دی پر افیدہ منے دی خود آسنا چی بس حکومتی اہلکار بھی دے گئے شیشے تورے بھی آگا لاسٹ سرسل مسانی نے ویسا کر دیا کا پونا کی دی اب چار دو چی عوام من لیکن کے سم قانون لگو کبھی آگا دیتا ہاں چار دو چی دئی پر ظلم دے لگو کو لیکن اقدامات چیز در دے بڑا دیا میزو خام مخاطر دی سر تاون کی پچار دو چاوام تاون ور سر وکو او غیر ضروری چی ما دو ڈزینا یا توری شیشے گاڑی یا نور دا سے ون ویلنگ دی دغنا گریز وکو ویلی چی دا شینا خطرناک دی
دی سویلی وزیرستان ضلع او سی دن کی دا غوشتنا ہم وکڑا چی پا سیماکشے دی پوز گاڑیو تاگ رو تاگ پا وقت پا زیلوکشے دا یہ گرز بندیز نلگاوی او دا یہ ہم وویل چی کچار واکیو یہ پا داغا رنگ پا سیماکشے یہ گرز بندیز لگاولی بیا وہ ضلع اسی دن کی پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی او څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې تاسو ته ویل چې د بلوچستان په لوکپاس سیمه کې چې مستونګ سره نږدې ده د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون دغلته روان دی مشري یې سردار اختر منګل کوي چې د دغه ګوند مشر دی دغلته نن د داسې غرمې مهال ځانمرګي برید شوی او زموږ همکار نیاز علي په دغو پرمختګونو نظر ساتي ستړی مشن نیاز علي که دا راته ووایي چې د بلوچستان حکومت خدا دریز لري چې په دغه خودکشا دماکه کې یا ځانمرګي برید کې څه قسم ځاني زیان نه دی رسیدلی ستاسو معلومات څه دي تاسو په رابطه کې هلته څه حال دی د دې ځانمرګي برید نه پس
ډیره مننه چې نن غرمه دغه ځانمرګي برید هغه مهال وشو کله چې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا چې کوم لاریون د کوټې په لوري روان دی او دا مهال هغه د مستوم یعنی د کوټې نه په 1.5 کیلومتره لري لکپاس سره پولیسو چارواکو حکومتي انتظامیه ودرولې دی د تیری شپې راهیسې هغوی هلته کې دي غرمه په دا ځانمرګي برید شوی دی د دوی په وینا چې موږ د ساجد ترین چې د دو د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړی دی او بیا د هغوی سنا بلوچ سره زموږ خبرې وشوې نو هغوی دا وایي چې دا ځانمرګي برید هغه مهال وشو کله چې د ګوند مشرانو دغه ګډونوالو ته وینا کولې او دغه تن هڅه وکړه چې دن د غونډې ته راشي یا د دوی مشران په نخه کړي خو د دوی د خپل امنیت لپاره چې ګمارل شوي کم سیکورټي ده هغوی چې د هغه تلاشي اخیستان دا دن ته وتښتېدو او په دې منځ کې هغه وچودو دوی دا تور پوری کړی چې د دوی لخوا د کوم وسلواله ډل لخوا دوی ته کوم غاخونه نشتی خو حکومت هڅه کوي چې دوی ویروي او دوی د خپل خبرو په شا کې خو اختر منګل په خپل وینا کې بیا ویلي چې که حکومت هر څومره هم حسي وکړي دوی د خپل غوښتنو نه پشا کیږي.
نادلی د دې ترڅنګ د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین یو خدا خبره کړې ده چې په دې کې څه زیان نه دی شوی، خو بل دا خبره کړې ده چې زمونږ یو ډله د سردار اختر منګل سره د خبرو لپاره په لار و چې دا واقع شو. نو آیا د دې د حکومت او د دغه لاریون د ګډونوالو یا د مشرانو په خپلو کې سره رابطه شته؟ د خبرو اترو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو دا خبره تایید کړې ده چې د حکومت لخوا یو پلاوی ورسره لږه شېبه وړاندې لیدلی. د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړي ساجد ترین اډوکیټ په وینا چې په دغه ګوند کې ځینې حکومتي غړي او ځینې د اپوزیشن چې په بلوچستان اسمبلی کې دي هغوی راغلي د اختر منګل او نورو مشرانو سره لیدلی او دوی ورته خپل هغه غوښتنې بیا تکرار کړي. دوی ورته ویلي چې د مارنګ بلوچستان سیمې دین بلوچستان په ګډون د بلوچستان یک جهتی کمیټې خزینه او نارینه غړي دي خوشې کړل شي. وروسته به دوی د دې ځای نه خپل د احتجاجي پر لټ ختم کړي. دوی ورته ویلي که حکومت هغوی نه خوشې کوي نو بیا دوی ته اجازه ورکړي او لار د خلاص کړي. دوی به کوټه خار ته خامخازي او التبا خپل احتجاجي لاریون یا پر لټ چي هغه په مخ کې بوزي. نو اوس دغه د پلاوی چې کوم دی دا بیرته کوټه ستستان شوی دی او هغه بعد د بلوچستان وزیر اعلی او نورو چارواکو سره په دې خبرې کوي او بیا امکان دا لري چې نن شپې د اختر منګل په مشرۍ یا د هغوی د ګوند مشرانو سره بیا په دې اړه باندې خبرې وشي.
نو دا محل دغه لاریون اوم دغلته کې ناشته کنه دوی د کوټه په لور روان شوی دی.
مجید بابر صاحب دا محل تر اوسه پورې دا لاریون د مستونګ په لکپاس سیمه کې ودرولې شوې ده. دوی هلته په سړک او ګل چاپېره سیمو کې خیمه لګولې دي د شپې راهسې او دوی هلته کې موجود دي. امنیتي ځواکونو یا پولیسو دوی ته چې لکپاس سره کومه سیمه ده په هغه کنټینري ګاډي ودرولې دي، دا سړک یې بند کړی دی. بیګا تر شپې د اختر منګل او نورو مشرانو دا تور پورې کړی چې د دوی د 200 نه 250 نه زیات غړي یا چکم پلویان دی هغه نن خطو په محل پولیسو نیولې دي. خو دغه سیمه پولیسو یا چارواکو تر اوسه په دې اړه سندي دی ویلي چې د دوی سونه کسانی نیولې دي.
ها تر دا محل د دې برید یا دغه بریدګر د شناخت پاړه باندې امنیتي ادارو حکومت یا پولیسو ویلي
ځای پولیس او د حکومت چارواکي دا وایي چې دوی په دې اړه پلټنی پیل کړی دي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشران اختر منګل دا تور پوری کړي چې لږه شپه وړاندې پوری چې تر اوسه پوری د هغه ځانمرګي برید چکم جسد دی هغه د دغه ځای نه دی وړل شوی، نه پولیس راغلی نه نور امنیتي سرتیر راغلی چې هغه ویسي او د دې پلټنی وکړي. نو هغه دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د نورو په هیواد کې چې کله هم داسې پیښې وشي د هغې پوره پلټنې کېږي؟ نو د دې پیښې حکومت یا پولیس پوره پلټنې ولې نه کوي؟
نو ستاسو د خبرې نه دا واضحېږي چې دغه بریدګر د بریدګر جسد لا په هغه د سیمې د پیښې په ځای کې پروت دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران دا تور پورې کوي چې تر اوسه پورې حکومت یعنی پولیس چارواکي نه دی راغلي او دا د بریدګړي چې کوم آزادي یا دغه د جسم مختلف برخې دي هغه نه دی وړي. نو دوی څنګه چې کوم دی پلټنی پورته کوي؟ البته د سیمې پولیسو چې ځایي رسنیو سره خبرې کړي نو هغوی دا وایي چې دوی په دې اړه پوره پلټنی کوي او دغه جسد هم هغستې او د دې په اړه باندې پوره پلټنی کوي. او د بلوچستان حکومت ویان چې څنګه ویلو چې په دې اړه څنګه پوره معلومات مخې ته راشي نو هغه به د خلکو سره شریک کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ډیره مننه.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دغه تاسو مشال لیلو ته وګی د کوز جنوبي ودرستان په اعظم ورسک سیمه کې ناصرګند وسلوالو د صحت د سانګي یو کارکون کی یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر وجلې ده. پولیس وايي د پیښې تحقیقات کوي خو د سیمه مشران وايي چې په سیمه کې کرفیو او دفاع یو سل سلور سلوي ختم نه باوجود دا کارونه کیږي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید ناور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جمعې په 13 ورځ ماشوم مال په اعظم ورسک سیمه کښې ناپېژندلې وسله ولې په ډازو میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر وژلی دی. د دغې پیښې په باره کښې د اعظم ورسک تړې مشر عالمګیر مسید مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
میډیکل ټیکنیشین وو اعظم ورسک په زور شهیدی کونو زلی خیل د کومه څلور خیل وو. دا ماشوم د جاموتی نه سرپایم اول د یو کور ته راونو دربلې شهید د کور لیا تیار شې د کور سره نږدې د تمور سایکل مخته شوې دي نه معلومه کسانه ځون سره وخستې دي ګلډونه غونډې ورته یې د کور نه داسې تقریبا یو نیم کیلومتر فاصله د دې وړای دی په ډزنه ویشتلې ده شهید دی په موقع ته پولیس لوړل دي پولیس په چانبین شې دی فلال د کور ته طرفه اف آی آر لیانه دی شوی نه په چا باندې دعویداري شوې
د سویلي وزیرستان لوور ضلع عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر یای چې په سیمه کې د هدفې وژنې پیښې راوړې دي خو حکومتي چارواکي د دغې پیښې مخنیوي کې ناکامه شوي دي
بار بار د خلک امن غوړي د امن تجدیدي خو د بدقسمت نه رضانا په بنیاد باندې لاشینا لویږي لکه څنګه چې بارې ډاکټر حسین چې د کلینک او د سنور خیل کوم کاري خل سره تعلق لري دا هلته ماشوم تم کې ټارګټ شو نو بل طرف ته ریاست ته دوپای 44 لکه اولېدو نیز نه پوهېږي چې دا دوپای 44 نوی قانون دی چې په دا کې کلاشن کو خلوص پای په دا کې ګارمنت خلوص دی په دا کې د اصلي سره خلک ګرځېدای شي نیز خو په سترګې داسې ویني او په کاغذ کې دوپای 44 ویني
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه کښې د میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې اړه تفصیل د شمالي وزیرستان نه زموږ همکار عمر وزیر راکړي
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال ګیلمن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د تیرې 15 میاشتو راهیسې نقد مرستې ځنډولې دي دوی وایي چې بنو بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوې نه دي میاشتینې مرستې یې ځنډول شوې حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې هر میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوي نه وي د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرستې واخلي د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال له مرستو محروم دي چې دغه غریبه خلق دي او بل څه متبادل هم نه لري
د لاسه کولنه دی د کډولې ژوند تیروي دا هو انتهایی په تکلیف کې دي بل طرف ته میر بار بار غوښتنه کړې د خپل کلی د واپسۍ تر اوسه پرې میرو واپسی نه وشولا میاش په میاش شل در ریپای هغه 15 میاشته بعد یا شپږ میاشته بعد هغه میش په داس طریقه نه وړي چې میر روډ بندوي او احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میرو در نه احتجاجی نه کی پورای دین روان دي د میر د کیم غریب فیمنی دی یاد د عید خوشاین نه مرومه شوی دی د بچو نه کپلې نشته د بچو نه سپلې نشته
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه به کوره شوی ملک فتح الله وای چې نه یې حکومت خپل سیمو ته ستنوي نه مرستې پر وخت ورکوي د کالونو راهسې کډوال دي حکومت ته نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي چې په خپل سیمو کې آباد شي
حکومت همیش تقریبا 15 میشه جنوی ر باندې مشتا په خپل ټیم پیسې نه ملويږي په شهر دا واچ دا وایي ته مشتا پیسې لرلې وایي ته دې پورا بالکل متخیری نه ایسو پروګرام نه دی کړی او بار بار مشتا دا در نه د احتجاج نه نشي کړی مشتا په خپل ټیم پیسې رو کوي که په خپل ټیم دا پیسې مشتا نشي رو کولای مر په چار د چې مش خپل کلی وطن ته په دې طریقا سره ولاږي لکه څنګه در وزیرستان وا پتی چې سویت مر دا په طریقا ولاږي
د کډوال
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سوبې ځینو بېوزلو کورنیو ته 10,000 روپۍ د رمضان پیکیج په نامه مالی مرستې ورکړې دي خو د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومتي ګوند پاکستان ته انصاف دغه مرستې په خپلو کارکنانو کې ویشلې دي تفصیل شبیر احمد جان نور
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالف ګوندونو په صوبای حکومت تورونه پورې کړي چې د حکومت لخوا د روژې لپاره اعلان شوی رمضان پیکج پیسې دوی خپل د ګوند کارکنانو له ورکوي او نه چې غریبانو له او په دې اړه هیڅ دوی سروې یا کتنه هم نه ده کړې چې ګنې کم حقدار دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند صوبای اسمبلی غړي نثار باز خان اسمبلی کې په دې اړه په تحریري شکل کې یو سوال نامه هم جمع کړی ده دوی په دې بابله مشال لیډو ته د مارچ په 9 ویل
کومنګریتا د پی ټی آی ورک ورکر پیکج وایو نو بد بنی زګه چې د دې د پاره د کوم پالیسی یا میکانیزم نو جوړ کله پکار وا چې کدی کوختلې چې حق حقدار او تورسیږي نو دې بنظیر انکم سپورت پروگرام سره کوم ډیټا ادا د غریبانو اتباع چې هغه کارولې وي او یا جګم دې د سوشل ویئر ډیپارټمنټ چې کوم ډیټا دا هغه کارولې وي یا د زکات ډیپارټمنټ چې کوم دا غو سره ډیټا راغلي دا خو له هازه دې په دې کې جګم دې مخلصانه وګڼي چې دې خامخه اولس سره پروژه کې امداد کول غوښتل بلکې د خپل کارکونانو د فیسیلیټیټ کول لپاره یو پروګرام د دې چې کوم ایم ان ایس دی او یا چې کوم ایم پی ایس دی هغه ډیټا راټول کړی و نو دا هغه ډیټا چې کوم دې نه څه کوم ویریفیکیشن شته دې چې را پته ولګي چې واقعي دا سړی غریب دی
خو بیا کوم ځای کې چې دغه لزر روپې کورنۍ په سر ویشل کیږي نو هله تک مو خلکو سره خبرې کړې دي
دا راته وایي چې څنګه پیسې مو واغشتي
بالکل مو واغشتي
دا ډېر خلک وایي چې دا په مخ مروت ورکی خپل خپلوان نه ورګي
نه نه موږ له خسته را کې خلکو ته را نه ولا کول او خپل په اسانه را نه را کې او پورا لزر را کې زه دونه غریب یم چې زما خاون مازور د کټ کې پروت په خپل می یو ګوردارا په یو ګوردا منډې وا ما یو نشتا
زما افتخار دی زما خو دې رمضان پیکج کې دا پیسې شوی وي زدل تک را نه ما
پاکستان تحریک انصاف زنی وزیران د دې په دفاع کې بیانونه هم جاری کړی دي د خیر خیګړی صوبائی وزیر سید قاسم علی شاه او د لوړو زده کړو صوبائی وزیر مینا خان هم بل بیانونه کې د مارچ په 20 ویلي چې خو په شفافه طریقه او مستحقینو ته دغه پیسې ورکول کیږي او د صوبې شوخه 10 میلیونه بیوزله خلکو ته به دا پیسې آنلاین په شناخت کارت ورکول کیږي او تر دې دمه شپږنیم لکونه زیاتو کسانو کې دا پیسې ویشلې دي او شوخه 10 لک خلکو کې به سبان دي 9000 روپے ویشلې کیږي تدونه چې صوبای حکومت دا پیسې د صوبای سمله د غړو لارې جوړ شوی نمړلونو باندې ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د روانو پرمختیایي منصوبو لپاره د 3.5 ارب روپو د اضافي مالي پنګو د جاري کولو منظوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر دفتر مشال ریډیو سره د مارچ 28 د شریکل شوی خبر تر مخه یو 1.5 میلیون روپۍ د زمشو زلو لپاره د اضافي مالي پنګو په توګه منظوري شوی. په دې اړه تفصیل غلام غوسنه و.
د پښتونخوا حکومت د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د 1.95 میلیونه روپو د خصوصي مالی پانګو منظوري ورکړې ده. په دغه اړه د مارچ په 28 مشال ریډیو ته د ایمیل د لارې د ترلاسه شوی د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختیایي کارونو لپاره د 1.95 میلیونه روپو د خصوصي مالی پانګو منظوري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي کابینې په وروستۍ غونډه کې ورکړې شوې ده. خو په قبایلي ضلعو کې ولس وایي یو شمېر پرمختیایي منصوبې د تیرو 100 کلونو نه د دوی په سیمو کې د ځان ښکار دي چې په وجه یې ولس د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. په دغه اړه د بره مومندو ملک ګلشاه صافي د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 100 کلونو نه د دوی د کلي په سړک کار پیل شوی خو تر اوسه دا سړک نه دی جوړ شوی.
تقریبا 100 کال او شروع چې د کلپی روډ اوس منګه خراب دی او دا د 100 کال نه بده باندې کار شروع دی. څنګه ورځی کار به وشي بیا کار بند شي لس ورځی کار به وشي بیا کار بند شي. خلک یې مینه تا خلک افسرانو تا خلک د لری لری هدا پور افسرانو ته لاړي خدا مسله نه واریږي وسو چې مینه ویم پیر دی خلک دا وی کوي چې را دا منګه جوړو او دغه دی روپۍ رالی هغه دی روپۍ رالی مشینریم رااله منګه یو مطالبه کوو د حکومت نه کوو د ادارو نه کوو چې باید د کلپی جوړ لشي نو دا خلک په عذاب کې دا 4 کال تیر کړل او نور بم په عذاب کې اخته دي.
د خیبر پښتونخوا په سر خر پیښور کې هم اولس د پرمختیایي کارونو نه مطمئن ندي. د پیښور د ګلبهار یو اوسیدونکو ارسلان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
ټول ګلبهار کندې کپورې دی ته ورشه کوسی کندې کپورې دی یار سګ مات ګوډ دی یار سې مات کړی دی دا په پونه چې او دا کو دا دا کو او یو کال نه بل کال پورې شي یو کال پورې شي بل کال د ځوان اورسې دا شي نو مات کی جوړول موړول بځوینشتہ ماتی کی خپل پیپونه میپونه واچي او د گاډو نه اخلاص کړلو یوازې روټ نه دی کوسیم خرابې دی وېړې مور سره ماتی کړې دي بعد یې وېړې کې د پیپونه ورلړې کې ټک روکې د غاډې ورته ماتی کی او بعد پری دی زی هغه پیپونه واچي او ماغه خاوره د واپس پی ورواچي او بډب ډېرې کې پری دی وځي دا وسم چې مونږه د شادمان سټریټ کې پخپلې او ډاکټر دی هغه پخپلې صفایي وکړله دا کوسه او اختر دی ځوان ټوله کندې کپړې کړې وي
د صوبایي حکومت چارواکو د پرمختیايي کارونو په اړه دولس د نیوکو او اندېښنو په جواب کې څه نه دي ویلي خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره د پرمختیايي کارونو په اړه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي خبر پاڼې تر مخه په ټوله صوبه کې د روانو پرمختیايي کارونو لپاره د صوبایي کابینې په غونډه کې د 3.3 ارب روپو د اضافي مالی پانګو منظوري ورکړې شوې ده او د دې اضافي مالی پانګو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترقیاتي کارونه زر تر زره مکمل کول دي
پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاروین ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی پولیس او ځایي کسانو رسنو ته ویلي چې د مستون لوک پاس سیمې ته نږدې د لاروین پر امنیت ساتلو ګمان شو رداکارو له یو مشکوک کس څخه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه خو هغه چاودنه وکړه تر دا مهال د دې پېښې ذمواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیايي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده د مارچ په 23 د اعلی وزیر علي منګنډاپور له دفتره په خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې په پېښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د روانو پرمختیايي منصوبو لپاره د 3.3 ارب روپو اضافي منظوري ورکړل شوې د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وای د مارچ په 23 وسلوالو په اعظم ورسک سیمه کې د صحت د څانګې یو کارکوونکی یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر په ډز وجلې د اعظم ورسک تاړې مشر عالمگیر مسید مشالی روته ویل چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د ازادي اروپا رادیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي د ازادي اروپا رادیو د مارک پاتې اجتماع په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف به تر هغه وخت خپلې مقدمې ته دوام ورکوي چې د کانګرس لخوا ورته منظور شوي فنډونه بیرته جاري شوي نه وي نیوزیلند د پاکستان نیوزیلند د کرکټ په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 منډو ماتې ورکړې ده بیګا په تر سره شوې لوبه کې نیوزیلند لومړی بیټنګ کړې او د 9 لوبغاړو په سر یې 340 منډې وکړې په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 45 اوور کې د 201 منډو له جوړولو وروسته آؤټ شول تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم او په دې اړه باندې زمونږ همکار عصمت ساروان یو راپور برابر کړی او دی وی چې تهران وای چې کوم په دغه سیمه کې د امریکا پوځي اډې دي نو هغه به تر بریدونو لاندې راشي په دې اړه باندې تفصیل عصمت ساروان اور
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د غواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمه هیوادونو ته غیر مستقیم غواښ وکړ ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنهی ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري یو نوی توافق یا نظامی مقابله محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري، خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اتمي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اتمي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیمو زیرمه کول او د هغې غني کول زیات کړل. د ایران د 60% غني شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز ځواکونه تهران په پټه د اتمي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمي پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمېر ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د اتمي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو ته وګورئ، د امریکای انتظامیه په اړری توګه باندې د جنگي جرمونو د سیډنو د پارا چې کوم فندونه درولې هغه بیا جاری کړی دی. په دې اړه باندې اسمت په دې اړه باندې دا راپور اوریدل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د اتعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د تنظیم شوی کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واکلاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دي چارې ته چمتو کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنډ د آزاد اروپا سجی راډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړي چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریمونډ سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو، په پاکستان کې پولیسو په هغو افغانانو باندې او دغې په کورونو چاپی وهل پیل کړی دي چې هغوی په دغه هیواد کې میشته دي او یا بهرنیو هیوادونو ته د تلو دپاره دغه هیواد ته راغلي دي او یا د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې. په دې اړه باندې عصمت ساروان دا راپور برابر کړی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغسې یو حالت پرې راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لاره نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یوه موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه یې لرل، او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري، د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یوه جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګردمور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږته لږه 40 پولیس افسران د یوه جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر ضلع د لیکوتل یا لوړګي بازار سوداګر وای چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره د هغه بازار او سوداګر ډېر اخیستمن شوی او اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت نږدو ولسوالو ته شیان نشي لیږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو دپاره سوک ورته راځي. هغوی غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خواوشه 10 کیلومتره کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. تفصیل فرهاد شینواری.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرما د ننګرهار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نږدې ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفری محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتر یا 45 کیلومتره چې څومره هلته آبادی وه، نو مونږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړه. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیینه به دي ځای نه وړه. اول ته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنه به سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې له دې اړخ نه به هم شیان تلل او له جلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندله وریجی باندله ګوره شوه او دغه شیونه بتله راتله اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت په او دې ځای نه بم تله د هغه ځای ضرورت په او نږدې چې کوم وي پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادي سره نو هغه ته به چې دی پوش د دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته نو ښه مطلب خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومتول هم په کار دی لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه دی په کار دی چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولي سمبالولو پالیسی عملي کړې او دې لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای او د تیر په سیر پر اخداریو یا یوازې په شناختی کارډ او تذکره باندې پرې څوک تګ راتګ وس نشي کړای. د لنډو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړخیز تجارت ورسره خواوشه یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19مه نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اسلامی نظریاتی کونسل د سپریم کورٹ هغه فیصله د شریعت خلاف ګرځولې ده په کومه کې چې د میړه لخوا د اولنې خزینه د اجازت بغیر دویم واده کولو باندې اولنې میرمنې ته د نکاح د ختمولو حق ورکړل شوی و. د یادونې وړ ده چې تیر کال د پاکستان سپریم کورٹ بغیر اجازت نه دویم واده کولو باندې اولنې ښځې ته د نکاح ختمولو حق ورکړی و. په دې اړه تفصیل خالده نیاد راکړه.
د باجوړ مولانا خانزیب وای اسلام یو سړی ته د یو نه زیاتو ودونو اجازت په هغه صورت کې ورکړی دی چې دی ورکی انصاف کولی شي او ټولو سره د برابرۍ سلوک کولی شي. مولانا خانزیب وای د اسلامی نظریاتی کونسل پریکړه د اسلامی تعلیماتو مطابق تا ولې دویم واده سره په یو تن ذمہواری هم سیوا کیږي د کومو لپاره چې اسلام کې واضحه احکامات موجود دي.
صرف دانه چې د دویم واده اجازه شته مشروط اجازه دی، د دې سره د حقوق ادا کول دا تړل شوی دی. کدا یو سړی سر ته نشي رسولی. عموما منګی نو ډیر داسې خلک چې دویم واده وکړي اوله ښځه پری دي یې بین ازادۍ او نه ساتي، نه د هغې حقوق ورکوي، نه د هغې نان نفقه ورکوي، نه دا بالکل په اسلام کې ناروا ده. په کار دا ده چې په دې باندې زموږ علما، زموږ پوهان، دینی رهبران، دانشوران خبره وکړي او د دغه اړخ چې د زنانه د حقوق حق تلفي په کې راځي د هغې مخنیوی وکړي.
د اسلامي تعلیماتو رڼا لاندې سړی په کوم صورت کې دویم واده کولی شي په اړه مفتي بشیر خلوزی وای
نو د دویم واده لپاره څه شرطونه دي؟ که یو کس دغه شرطونه نشي منلی یا په ځان یقین نوي، دویم واده کول فقهاو دغه لپاره حرام ګرځولی. یو دا چې انصاف په هر لحاظ سره، په نان نفقه لحاظ سره، باقي تمام حقوق په لحاظ سره. دویم په دې کې هغه استطاعت افورډیبلټی کو دا افورډ کولای نشي نو بیا هم د در لپاره د ماده کول ناروا دي او دریم د خپل خزر رضامندی اگر که دا یو شرط نه دی چې دا لازمی دی خو بیا هم دغه لپاره زمينه برابرول دام لازمی دی او دغه شنه جسمانی طاقت کو دغه نوی بیا هم د یو کس لپاره بل واده فقها به حرام ګرځولې.
بلکې د خزو د حقوقو فعال او د پیښور های کورټ وکیل عائشه خورشید وای کچری یو کس دویم واده کوي نو د ملکی قانون لاندې به هغه تن د خپل یونین کونسل لا اجازه نامه اخلي. عائشه خورشید وای د قانون لاندې خزو ته د حق هم حاصل دی چې هغه د خاوند نه خلا اخیستلې شي. د نوموړي په خبره چې کوم خزو باندې تشدد کیږي هغه د خلا د پاره درخواست ورکولې شي.
داسې زنانه چې آیا هغه خاوند هغه ته خپل چې کوم جایز شرعي حق ته هغه ورته نه ورکړي دین علاوه چې داغه کوم هغه نان نفقه ده یعنی خرچه خوراک ده هغه کې مختلف چې کوم د دبي میډیکل یا مختلف د روزمره ضرورت چې کوم دي هغه ورته نه پوره کوي نو یا چې دینو هغه سره تشدد کوي او وحل تقبل کوي او سره کرولتي یعنی آی سره چې کوم دینو ډیر بېمانه رویه ساتي نو دا ټول هغه ګراوند زیج پاکي باندې یو زنانه چې دینو هغه خل اوشتل شي.
په پاکستان کې د نکاح او طلاق معاملاتو د پاره مسلم فیملی لا موجوده ده. دا قانون کال 1900 یوش پیتم کې د آرډیننس په شکل کې نافذ شوی و. د آرډیننس د فشپګ لاندې یو تن د اولنۍ خزي موجودګۍ کې هغه وخت پورې دویم واده نشي کولی سو پورې چې یونین کونسل نه د دې تحریري اجازت نه وي اخیستې. په دغه درخواست کې به متعلقه کس ته د واده کولو وجه ښودل وي او دا به ورته هم ویل وي چې د اولنۍ ښځې څخه اجازت اخیستې دی. قانوني پوهان وایي که یو کس بغیر د اجازت نامې نه دویم واده وکړي نو ده ته زیات نه زیات د یو کال قید او 15,00,000 روپو جرمانی سزا ورکولې کېدی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې د زیړان سیمې نور نبی 14 کاله وروسته له استرالیا څخه پاکستان ته د دې لپاره تللی و چې له خپلو ماشومانو د کورنۍ له نورو غړو سره به ملاقات وکړي، خو د کورمې د لارو بندېدو له کبله د هغه د خواهش پوره نه شو او نوموړی په وروستو کې یې د هنګو په یو هوټل کې ساور کړه. په کورمه کې د جنګونو او پر مسافرو د بریدونو له کبله له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. تفصیل زموږ د همکار تاریخ لغری پر راپور کې
نه پړه چینور ته لوناړو غریب خلقونی سره بچیو سره ملاقات ونه شول نه دی غریب ته تکلیف ملو شو بس دادی وپات شولو.
دا خبره لا استرالیا هیواد راغله د نور نبی په نامه د یو مسافر کیږي. نو موړې دیال لسکاله پس د خپل خپلوانو قتل لپاره پاکستان ته راغله وو، خو په ځل کې د ملاقات ارمان تر هغه پاتې شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګو رسانو په علمدار هوټل کې پر شپږشتم مارچ نه ساپه مرګ وشولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسې د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کولاو شي او یا په هلیکاپټر کې کور ته د وټلو نمبر به راشي، خدا سونه شول.
چلیارې باندې دي غریب جوستا ډېر راته وکړلا تقریبا درې شپې مو سره رئیسانو هوټل کې وکړلې. نو دی غریب پړه چینور ته خواهش وو چې زه پړه چینور ته لاړ شم نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی رئیسان هوټل کې مو سره پوښ خبره ده تکلیف تو شو و پات شو.
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدون لکبلا نه आवाज د ټر پړه چینار سړک بلکې ټولي د تګ را تګ لارې لښپګو میاشتو رهسي تړلې پراتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمنځ پر 14 نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یو معاهده شوه چې د هغې له مخې ټولې لارې به پرانستل شي، خو داسې تر اوسه نه دي شوي. په سیمه کې لارې تر بندېدلو پس مقامي خلک نه یوازې د تګ راتګ ستونزو سره مخامخ دي بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمی هم راغلی دی. په پړچنار کې مرکزی سړک د بندېدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسې احتجاجي درنه هم روانه ده. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وای ترسو چې لار نوی خلاص شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
پورا پورې بنوس پوم څڅو پورې روډونه کلاو نوی شوی او نه چا درویغه واده منام نه درویغه نه مزال وسکو څوک چرسی کلیئر کټ خبره به وي مور روډ خلصواله.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ راتګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کېدلو پس د تګ راتګ لارې تړل شوي. حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي خو د شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شوی نه وي.
د سرویس د زیات کی مطلب دا و هغه کې د ټریپ کې د اضافه و کی بجای دي چې څارو ټریپونه کوي په کوډه ته کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور ته شیف شي ا حال څنګه پښور کی کی ګردي یا پر چنار کی یا کرمی نور لکو کی ګردي هغه پښور ته شي شیف شي او ا حال څنګه پښور کی ګردي هغه پر چنار ته شیف شي.
بلخ د کرمی ضلع تنظیمي دریز موږ په دغه اړه تر لاسه نکړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې پرانیزي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د ګاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پورې د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بول کیږي. چارواکي وای کڅو هم مخ کې لټل سیمه تر پړه چینارا او بیا لا هغه ځای ټلتا واپس درې واره هلیکاپټر بوله کېدلو خو وسی پیری څلور کړي چور سره د خلکو تګ را تک ستونزا لکس کما شوی دا. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د مخام له شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس د روجی ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی دی. نن اوري چې صدقه الفطر یا سرسایه ستوي. د دې نصاب څومره دی او آیا دا د جمعات امام ته ورکول په کار وي کنه بل چاته هم ورکولی شي؟ په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې مخکې موجود وي، یعنی پیدای او شتي او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سرزر یا ونیمی تولې سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمی تولې سرو یا د دې معادل نور اموال ولري. نو په اکثرو باندې نشته او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو خو خبره داده چې هغوی ادا کړي. بل خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکې؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بېوزلو او مسکینانو لپاره دي. کم کس چې بې وزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمی اجر چې تاسو صله رحمی او خپلوی او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها که د جومات ملا چیرته شرعي توګه باندې فقیری هغه د نصاب خاون نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه چې ولا د جومات ملا دی همدله به ورکوم، نه ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي، خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان سختنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغو ته شرعن دا روانه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي جزا د دنه به والم او بل مستحق ته به د ده خانه په وکالت سره ورکمه، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډیر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.